درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هر کله درته وایم. زه اسمت ساروانم، د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور لمخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غژمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي برستيال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. په دې اړه چې دغه لومړني ښوونځي به په کومو ولایتونو کې جوړیږي او یا د نجونو منځني ښوونځي هم پکې شامل دي او کنه څه نه دی ویل شوی، خو جاپان له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې د مرستې د غژمنه داسې مهال کوي چې پرون پنجشنبه د افغانستان په ګرم سیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو بیا هم لږ پژم ټول کې پورته نجونې ښوونځیو ته له تک څخه محرومې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلې زتوګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې دي اندېښنه شي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد وکاو او ویل چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع جزئیات وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربا تایلند په وړاندې په وروستۍ لوبه کې مشغول دی. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت سره سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زادران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه ونه کړي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستې دي ویل شوي وو چې د جنوبي افریقا په وړاندې د روانې میاشتې د ایوریزنیو لوبو تر لړۍ مخکې دی د رخېدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کام ایر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو خبر کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی سټیفن دوچارک وویل د غزي د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې د بشر پالنې له مؤسسو د مرستو خواړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګرو ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او شهرونو کې د والیانو د سیمایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي، خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د یوش سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وسمې په ګډون د څلورو سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. زموږخه ازادي رادیو اوري. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوی چې ویلي رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قونسلي خدمات د منشن په قونسلګری پورې محدود شي منلې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په روسیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری بشری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یوه کاپي ترلاسه کړي چې لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګری پورې محدود شي، چې دا مهال یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مختوړي. خودوچ ویلی دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دی په ټولې اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبرې د طالبانو دا غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1968 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکي او فنی خبرې اترې هم لرلې دي. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د منشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به د دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو د افغانانو لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې چې دا د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي، د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر مونږ ته ویزا راکوي، هر ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک دایمي ویزا لري، نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټه خبر دی.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلې کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بله شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلي کوونکی موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به دل اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي، او چارې به په ډېر قرار او ورو ډول مخته.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. کڅام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دوهمه موضوع مو هم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د آبدی سپوږمۍ پراپور کې
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت تیره اونۍ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه د ویلامي په خبرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي، او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وای افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغان کډوالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځ سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشتې یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلې او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خصوص ولایت کې یو شمیر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د پریکړه لوي مشایرې وروسته کړې چې پکې یو شمیر انتقادي شعرونه ویل شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړی دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټنګ غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالو ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانځیو په حق لوي انتقادي شعر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې و. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل یې نو پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل.
د د ټنګر په مشاعره کې د جنونو خوانځي تشیرونه ویل شو ورسره په ګلمن پښتون لپاره غوچت شو د ټول د مشاعره ترتیبون کې مور غوښتل شو او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتون کې 400 په مشاعره کې شعر وایي لمړی باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او ته شعر ورکي غوي به ورته امضا کوي د غو ورسره په مشاعره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکو په مشاعر او ادبي ناستو کې ویونکو به مجازات شي
دا هغه شاعر دنی وشه په جره